روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نننی پروگرام د ژمی له موسم سره تړلو روغتیایي ستونزو ته ځانګړی شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنۍ موسم نه دی، بلکې د هغه وخت چې انسان بدنی معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلابیلې ناروغۍ زیاتیږي. د سړې هوا له امله، همدارنګه ککړ چاپیریال، تنفسي انتاناتو او مناسب خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډیر خلک له زکام، انفلوئنزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمنې ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپورو له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډیر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي، د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازن او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیایي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه ته درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. وروسته به په دې رابطه باندې له یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف شینواري سره خبرې وکړو. د هغه سپارښتنې به تاسو سره شریکې کړو چې د ژمي په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهمه دي. په دغو ټولو مواردو به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی دغه مهم ټکي څېړلی دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد د بیړني حالات په هکله خپل نوي میاشتني راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5% تر 2.5% کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,200 مشکوکو حالاتو ریپورټ ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورټ وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورټ شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورټ شویو مواردو شمیر 1,228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورټ نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګ ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېښت نوري چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله لس اعشاریه اته سلنه زیاتوالی ښیي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواړم چې بیا مو همزه صفی الله ستانه ځای خره خلاصت وایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغۍ چې په وروستیو وختونو کې نورې بڼې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پیښې هم په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغه ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شینواری سره خبري وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه ده له سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغل، نمونیا، ټوخي. دغه ناروغي ولې زیاتېږي؟ دوی ته خراغلاست وایم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لودګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې څه دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري، د هغې د مخنیوي لپاره څه نه دي شوي. د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی. نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي، د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي، بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغې کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي، د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي، د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي. تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي، نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو نه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې یو چا ته ستونزه پیدا کیږي، کم از کم د یو ډاکټر سره پرې مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي. کلینیکونه ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي، که یو عادي ټوخی مو وسی او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتېږي، وخت زیاتېږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي، خو که چېرته په دې باندې پوهېږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستونی درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتېږي، ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې وایرسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب وایرس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي، یعنی د کورنۍ غړي دا هم یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څوک پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالېږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره که چې دې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي، نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغۍ د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغۍ په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زما ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوی ده او یا ده پیشرفت وکړي، بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارننګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي، نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وي او رستر بلې دغه هوا سړیږي، په دغه سی حوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې هم دا بخاریګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخاری چلانوي او لا هم هغه معیاري سونتو کې فکر کوم ډیر زیات نه شي کارېدل، یا به قیمته وي او ارزان به خو به طبعا بیلته نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه به هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بالاخره د ناروغۍ په زیاتېدو کې خصوصا دغه تنفسي ناروغۍ چې د هوا هغه نه ککړتیا له امله کیږي
ډېر رول لري، یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خود یو طریقه یو طرف نه هوا یخه ده، د بل طریقه آلودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډېر نفوس لري، په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچنده زیاته ده نظر په اطرافو کې، ځکه اطرافو کې هغه آلودګي هوا نشته ده، یا هوا به یخه وي خو ناروغۍ به دومره ډېرې نه وي، شدت به دومره ډېر نه وي، د مړینې کچه به پکې ډېره کمه وي، خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بتاقونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول، مطلب هغوی هغه خپل بتاقونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی، نو د هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي، خپل کور ګرم کړي، خوب محیط ډېر ککړ شي، او د هغې د طریقه بیا چې کله آلودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي، شدت زیاتېږي، هغه ککړتیا خلک هم ډېر مصرف کیږي، یعنی آلودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي، هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري، هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټس کې، یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي، هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي، که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کیږي، او حتی بعضې کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي، نو د هوا آلودګي ډېر رول لري، خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرف هوا یخه وي د بل طرفه آلودګي د هوا ډېره زیاته وي، نو دا د مرض په انتشار کې، د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځ ته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره، د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډېر راځي، یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکټورونو چې تاسو یې لرئ؟
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي، دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه دا غوی کم دی، معافیتی سیستم دا غوی ضعیف دی، غوی د دې ناروغي سره هغه عمر مقاومت شي. یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نو امراض نه لري، ریسپکتورونه نه لري، هغه د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولی شي. اطفال ډیر زیات راځي دې وخت کې، زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازې زیاته ده. بیا پتنګ دا غوی کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري، دا غوی اندازه ډیره زیاته ده اوس وخت کې، چې هغه ته مطلب سی او پی ڈی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیکس بوکران دي په دوامدار ډول سګریټس کې، هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي، یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعې ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خوا د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو، بیا کرا کرا هغه شوله، پسې ورکه شوله. اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې ده، خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي. دا څه رقم مسله ده، څه علائم دي، او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې ده هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو. داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سی آر ورته وایي. کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده، او دا وایرس دی، وایرس سو ټایپ لري، دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې، بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله. دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی، او اوس شاید جینوټایپ د نظره مونږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کورونا په وایرس باندې اخته کېږي، هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه پاندیمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوی وه، ټوله نړۍ نیولې وه، او مړینه یې ډېره زیاته وه، او هلته حتی شدت یې زیات و، او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي، او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري، یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي، یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي، او د سږو مزمن امراض ولري، دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کېږي، انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه منځته راوړي، تنفسي مرض منځته راوړي، کووید هم همداسې یو وایرس دی، د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کېږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کېږي، اراض علائم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغییر کوي، جینوټایپ تغییر کوي، او اوس هم په ټولنه کې شته ده. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو، کوم خوښوي بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د
ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. له هغې ډلې په ماشومانو لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ راسره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله. په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډېره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده، او دا ډېر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډېر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډېر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخه هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي، او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونه شي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډېرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د هغې د وجې نه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب مونږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یو لاره داوي. بله دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په اسپیټال کې بستر کیږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کیږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کیږي نه تداوي کیږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې مونږ په کافي اندازې سره ریمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کومه سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي، هغوی د ډاکټر په سپاتل ته پاتره په کې ناستي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزه وي، نو هغوی بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړه، له تاسو په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه واکسینو نه وشي؟ د ماشومانو یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینو نه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینو نه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه د لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د پومهید کې ډیره زیاته او دغه سینا کی دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمي دراتګ نمخ کې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره ده هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه د دوی مخنیوی کیږي او د بستر کېدو نه دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه مست راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې. هر مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې هر عمر کې کوم کوم واکسین کیږي، هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري. که دویم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې یو څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحې په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغسې شرایطو کې، یو خو دا چې هوا ډېره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کړي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو ورباندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې په یوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، خصوصا زموږ په ټولنه کې. مونږ د حفظ الصحه مورد کې خبرې کوو، عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي، یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې نه چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولي لاسو کې میکروب یا اشپزخانه چټله نه شي یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي، مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کېږي، زکام پیدا کېږي، ټوخی او پرنجه پیدا کېږي. که چېرته یو څوک مریض وي ډېره ورته مهمه دا ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجي په وخت کې خپل لاس ونیسي، چې مطلب هغه دغه د پرنجي کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په دوه متره یا درې متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناست وي، که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیما هغه بل نفس نفس کوي، تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کېږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سنف کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجي او ټوخی ډېر زیات لري، هغه قرنطین شي. قرنطین همدا چې د نورو ایزولیټ شي، د نورو کسانو څخه لږ لرېوالی پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې. عموما د مرض په اولنیو څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغه کې که انفلوئنزا وي، دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کېږي، ناروغ ته ټوخی پیدا کېږي، پرنجه پیدا کېږي. که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کېږي، هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نه شي، هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاورو کې لوده شي، انتقال شي یو بل ځای کې، مطلب هغه کېني او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کېږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې مونږ وایو چې یو څوک پرنجه کوي، ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي، هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته، محیط کې پاش نه شي، وچ نه شي، نورو ساحو ته انتقال نه شي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لرېوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکیو ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نه شي، د باندې هوا را نه شي. اما دا څومره زیان رسوي؟ وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي، دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي، خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولې د ورځې د خوا نه کم از کم څلیر ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې یا شدار خلاصې شي، تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي، هغه د وایرس او بکتریا او د میکروب ولري، په دې کوټه کې هغه شته دی. هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی، سالم دی، هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی، ممکن هغه مصاب شي، هغه باندې مرض ولګېږي. یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم، بعض وخت بعضې مرضونه داسې دي، ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري، ولې هغه مرض لري، هغه که دغه انفلوئنزا ووایي او که کووید ووایي او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو، هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم را ونه پارېږي. نو که چېرته د څلیر ساعتو کې امکانات دا وي، کوشش باید دا وشي کړکۍ شدار خلاصې شي د یو ساعت دوه ساعتو دپاره، حتی تر ډېر وخت دپاره. بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي، دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي، دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي. بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي، ډېر زر له منځه ځي، او که چېرته د لمر شوا پرې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندی پاتې کېدای شي. که چېرته دا په اتاق کې وي، هغه به تر ډېره ژوندی پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي، چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي، یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي، یا به د کولمو او یا د هډوکو. نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغییر او تبدیل دا ډېر مهم دی. که شدارې وي، که دروازې وي، دا باید دس نه چې لرې ساعت خلاصې وي. صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي، کم از کم سهار کې، غرمه کې، مازدیګر کې دا باید خلاص شي، تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده، او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي، هغوی به د خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مرض بدن کې کوم مرض دی، هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي، دې به د خپل بدن نه خارج کړی وي. بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي، د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي. او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي، تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي، د لمر شوا ډېر دا توانمندي لري، ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي. نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د اتاق ته لاړ شي، دا به ډېره ښه وي.
هغو ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي، خو موږ تبان خبرې وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړ، مننه کومه. اوس به راشو د دې په اړه باندې چې په دغسې یو حالت کې چې وجود هم ډېر زیانګالی کېږي، د ناروغیو زیاتوالی هم شته، خطرونه هم ډېر زیات دي، خصوصا تنفسي ناروغۍ او په ژمي کې. او دا دغسې حالت کې د بدن پیاوړي ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی، یو سړي یا ښځې یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي، طبعاً چې د ناروغۍ په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي. کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغسې حالاتو کې؟ ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتلی شي په دغسې حالاتو کې؟
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی، مونږ عموما ګرم مایات توصیه کوو، چې هغه یخنی شروع وي یا مطلب روش وي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي. یخ خوراکونه نه مونږ پرهیز ورکوو، چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي، د مرض د تشدد سبب کېږي، غوړو نه پرهیز ورکوو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي، چې هغې کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده، چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی، یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي، همداسې تازه وخوړل شي، دې کې ویټامین سي ډېر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري. میوجات ډېر مهم دي، چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري، یا مطلب هغه کوم بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب ښه خوراکونه چې مونږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې مونږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري، چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروټین دي، کاربوهایډریټ دي، شحمیت دي، یعنی زمونږ بدن هر یو برخه یو نوع دایتا ضرورت لري، ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري. که چېرته زمونږ خوراک منظم وي، زمونږ خوراک قوي وي، زمونږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نوع میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کېږي په مونږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزورې شوی وي یا زموږ خوراک ضعیفه وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانېږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې که یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتو نه میواجاتو نه ډېره استفاده وکړي د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي نخود دي شیدونه باید ډېره استفاده وشي هګۍ دي دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسې ګورو دا بدن ضرورت لري خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پورې هغه خپل مشکل پرې حل کړي. او که چېرته یو څوک مریض کېږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کېږي هغې لپاره ګرم مایعات ډېر مهم دي، هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي، سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید استفاده وکړي. د ډېرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایعاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کېږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا همساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي بهتره دا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لس یا څوارلس ورځې وخت لري، یا بعضې بکتریاګانې دي په هماغه اولو ساعتونو کې چې مطلب تداوي شي، اول څلوېښت ساعتو کې اته څلوېښت ساعتو کې ممکن جواب وي او د هغې د انتشار دغه وشي، مخنیوی وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغوی د انتشار سبب کېږي، بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرېوالی واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغۍ کوي هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یادوري وکړله چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګله نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه هم انتقالیږي، د تماس په واسطه هم انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي، یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار یې پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پیدا مرض بل چا ته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه هم انتقال شي، ځکه دی بار بار هغه پرنچی کړی وي په بدې کالو باندې، د لاس باندې، محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نوخه خبره ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافرونو.
ډاکټر صاحب، د بحث اخري شیبو تر رسیدو یو څه بل هم غواړم یادونه وکم که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکړي، دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې جمعتونو ته ورزو، هغه ځای چې ډیر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعت ته ورزي، ممکن د دوه په منځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زموږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوې لري، هغه څوک چې ناروغ وي هغې لپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کړي او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس موږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی، خو جومات کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې د هغه ټولنې
مطلب دی همکاران دی یا کورنۍ ده یا نور داسې جومات شو چې هلته لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، لمونځ په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورتي ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي، دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي، نور سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پریز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنیسي، ورته لاس ورنیسي، ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي، نو د دې مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي، او که ضرورت نه وي، اشدي ضرورت نه وي، باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشتراک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړي یا پیغام ولرې، نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تسموقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی، کوشش دې وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دې واخلي، تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاف کېدو څخه بچ پاتې شي. او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کی او د هغه کسان سره چې دا نږدې کیږي د هغې نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلې وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري، تنفسي اراض علائم لري، ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، ډاکټر صاحب نظیف شینواری، ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشتراک وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خپرونه کې مو د ژمي په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې، دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغل، زکام او نورې ګڼې انفلونزایي ناروغۍ چې ریزشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي. او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي. او په وخت باندې دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډېره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کېږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کېږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
गुलाब गुलाब द्वानान में प्रदे मजदूर मृषी پتا تا پات چشی بیا با ما تا پات چشی ولی وانے داسیوشی ولی وانے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر ستر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملشی
آزادی رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
خبری نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند آبادے کوی سہارا سر خبری مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنج کے د مولا سر خبری کوی ہم انصاف نو شیروان سر وکڑے قبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زنیم چی
بولو بزور ببینم خدا
خبر کبھی ہم خوگی کی وہی دمرہ نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی کی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی کی دستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی کی آواز زنیم چی
شاوی لال جواہر ماں قدم دونا یوں گے تشاوی لال جواہر ماں قدم دونا یوں گو کعبہ دوغت با فرما دل را تیجانو نا یوں گے کانی پر دید لما
جلن پتر ٹوپک تو رہی سو رہی شینا خوگی گی جلن پتر ٹوپک سورے سورے شینا خوگی گی ایچی گولا لسترگی دیڑا کی شیلنم خوگی گی ایچی گولا لسترگی دیڑا کی شیلنم خوگی گی یاواز زنیم چی زڑمی دریادم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کلچم خوگی گی یاواز زنیم چی
چل